د ماسپښین دوی بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته د یو افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې شپېته کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوشې سول. په میدان وردګ ولایت کې د هوان د لګېدو له کبله تر لسو زیات ملکیان وژل سوي. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 60 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشي کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو 60 کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولې و او په هغې ولسوالۍ کې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشي سوي کسان د 215 میوند قول اردو مرکز ته لیږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قومندان د مندلو په هدف د 50 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره سوي دي. د خوشي سوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاون مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 11 کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې سوي ده او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاون یو مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه پراوتو ولګېد.
کله چې نماز د بهر کې کې سره د ملي اردو اوان مرمۍ زی چې د پغه ځای کې د خلکو تجمع او په دې مینس کې حسابات کیږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسان یا 11 کسان شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پیښه د سرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. په پام کې ده د پیښه ځینې ټپیان کابل ته انتقال سي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار اویان سلطان فیضی دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکو بم حمله وسوه. چارواکي وایي دریو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزا سیمه کې دغه کلب ته اورشیندونکو بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. پولیس وایي اور د سترګو په راب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لرې کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمي حملو مسؤلیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه یې شاوخوا 2,000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتۍ کې سپاره و ژغورلي دي. دوی هڅه کوله چې ایتالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تېره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 1,40,000 کډوال ایټالیا ته رسېدلي دي. اروپا ته د رسېدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسېدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادی د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف ویان سټیف وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیز ولایت هومس کې خپل هوایی اډه نور هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون ویل چې روسیا غواړي په دې اډه کې خپل جنگي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایی اډه کې چې د هومس شهر د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرشو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپل دویم هوایی اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. په دې هوایی اډه کې رواني چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري. د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایی حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په کې زیاته فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنگټن فکر کوي روسیا به شعیرات هوایی اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکښې فعال شوي دي. روسیا په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایی اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 1 راهیسې په سوریه کې هوایی حملې کوي. له دې اډې څخه هره ورځ سوخوی 40 ډوله بم غورځونکي او سرخی الوتکې الوتنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونې خبرو.
ملا اختر منصور ورته د شرکې دوه شپاره کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندۍ نه ده.
په کابل کې د هند سفیر وایي اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پلیکو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې وړ مور سوار لستنه یو پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شوی پیغامونه خبرو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې وروستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو له پیله دا خبرې اوازې بللې او رد کړې دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغه راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذاتل بیني اختلافاتو له امله ژور پښوی و او ورته د ترکیې دوه نه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا و بیا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مل دی ژوندۍ نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وای د ملا منصور مړینه بعد طالبانو جګړه ایز قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې ورستیو کې لاختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی و او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په تیره په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي و چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې و. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واوریدل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې مولا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لري د کوچلاغ په سیمه کې د سېشنبې په شپه ټپي شوی وو. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقاني شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی عمر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر عمر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د د پوینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقاني شبکې ته د مشري لپاره ځای ورکړی دی او شاید دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي او دا کار باید ونسي، ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقاني شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقاني شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو ته ویلي چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به یې حقاني شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د ده په وینا افغانان په جنوبي آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند ګڼي او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 10 د آسیا زړه کانفرنس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوی فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدر اعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوې ده د هند صدر اعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې د دغه هیواد صدر اعظم به ډیر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبرو وروسته ټاکل سوی د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدر اعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانستل ښودل سوي، خو ښایي په دغه سفر کې په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې شاید هند صدر اعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوي مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدری مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی لومړني معلومات همدا ښیي. نوموړي له څه باندې یوه کال راهیسې چې د صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی او زه فکر کوم چې دا به یو کټور او ش سفر وی. هندي رسنۍ په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي د راتلونکو سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه روښانه شوی، خو ویل دي چې تمه کیږي شغل مودي د سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالی لګښت جوړې شوی پرانیزي. په وروستۍ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود ازادي راډیو ته ویل چې هند تر پخوا ډیر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دوی وی افغانستان ته د یو لوړپوړي هندي چارواکي راتک د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتي مسایل بررسی کړي، لزینو متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل شو دروي. افغانستان توپ او ټانک ته اړتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسی. لدی مخکې داسې ویل سوی و چې هند به په نږدې راتلونکو کې له افغانستان سره د څلورو MI 25 ډوله روسی هلیکوپټروم رسته وکړي. هغه مرستي چې دغه غیواد د اړتیاو په تناسب ډېری کمی بلل کیږي. د چارو افغان سیډونکو په دې باور دي چې د سیمې پیوړې هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تورستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوي وکړي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې خبري شو، د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنی چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې 14 سنه وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوه دي. خوس پر شو د میدان وردک پیښه ته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سیدابات ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګې دوه عمله د ماشومان په ګډون یو لستنه وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلی هوتک وویل
د سهار اتنیمې بجې وخت سره پیل میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې د دغه سیمې جومات ته پناه وړې وه، مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوست او ورسره سپین ګیري له مسجد نه بهر شوي دي. سره کله چې مسجد به هر کیږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ زی چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع و په دې منځ کې حسابات کیږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا 10 کسه ماته ښکاري چې د شهیدان د ماشومان دي او سره نور سپینګری مشران هم دي. زخمیان او ټپیانو کې شامل یعنی 12 کسه شهیدان دي او شپږ کسه ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د پښیمه کې درګرد اوس امنیتي ځواکونه واغه نور امنیتي چارواکي چیرنه کوي، ورسته باندې معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې سمرمه ثابت کړي او په دغه ځای کې په مهال باندې د دولت مخالفین شتون نه درلود او چیرمه کې یو ځای کې کلا کې پټو کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه حالت شرطوي و د خلکو مینس کې لګیدل.
د ټپیانو د وضعیت په اړه کوم معلومات راکې؟
وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزی روغتون له رئیس سره تماس نیولی و، د ټپیان د ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت خراب و د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کیږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي سرګندونې مو اوریدې چې وی ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سرابات پولیس والی کې نن د هامان فو یو مرمۍ کې 12 تنه وژل شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوونه به چیرنه شي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کده. دغه چیرنه چې یو کال په موده کې د پولیسو څخه د پښتنو په اساس ترتیب شوی شي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د هغې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې وخت نه وخت په خپل هم سنگر ملګرو او بهرنۍ ځواکونو د افغان پولیسو حمله لزان سره غنی اندښنې را پرولي، خو یو نوی چیرنه د حمله فردي عمل غنی. دا چیرنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په یو لسولیتونو کې کړي خي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنگيږي او نه غواړي چې نظامی کمزوري او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسول عبد الله احد محمدي چې د چهارشنبه پورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی چړنن نتایج له رسنیو سره شریکول وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ داستون زار ډیره کم ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا چړنه خي چې د لاسو څخه یو پولیس نسبی افراطی نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویا
شاوخوا 80% جواب ورکونکي تقریبا په دولتي لوړپوړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوی. 10% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي. خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراطګرۍ باور نه لري بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
د افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کې اساسي وظیفه هم دا ده چې څو ترمستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل هغه افراطي ایدیولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې چې د قبول ورنه دی، دوی سره زموږ پولیس مبارزه کوي. نو زموږ د 13-14 کال مبارزه دا شي چې هیڅ افراطیت مذهبي افراطیت قبول نه دی. زموږ لپاره دغه نظام، اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولای شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو پاړه، د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د شزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو اوسنۍ ونډه کمرنګه وبلله. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ورستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د ښځو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د ښځینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې سي. یوه ښځه د کورنۍ چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او امریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت اواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1315 پریکړه لیک ته پجمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدي ډول عمل کړي. دوی همدارس د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه وښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې دي د شذینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو راپدې خو د پولیسو په لیکو کې د شذینه پولیسو پر ډېرې دو ټینګار کوي. د معلومات لمخې اوس مهال 2015 شذې د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2014 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د شذینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد 10,000 ته پورته کړي. خو له دې ټول سره سره لا هم په افغانستان کې د شذینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیز ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو هم د افغانستان شذینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د شذو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د تحقیقاتو او څارنیو عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتلا په کابل او ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د یو غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوو یې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ څه باندې 400 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند دغه وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لرې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو.
د ټانک او پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی وو پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد د سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مرشي کړي و. په دې اړه نور تفصیل اجمل انڅه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب اریک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلیزې وژنې د کارولو په اړه تر توتی پورې تورونه شامل وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې لدې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستي. 55 کلن اریک حمید الله په روسي ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل، تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا دروغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګي احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خوړه نه دی بس کړی، رنګلوته او خوار بریښي او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله، نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پیښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي و چې حمید الله ته د عمر بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیر شکلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی، خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یار بادشاه اصالت له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي، د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دی بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي، په رښتیا پاکستان که په رښتیا پاکستان سوله غواړي نو ولې د طالبانو مشي حقاني شبکې ته سپاري. د هغه راپور ته اشاره کوي چې ازادي راډیو پروانه خبرونه کې خپور شو، په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان دا سیاسي کوي. ساقب مطمئن پر استولې سمس کې لیکلي دي، منصور دادالله او مشر رور حاجی لالا وفات شوي دي. البته د په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوي دي. د منصور دادولا په برخه کې مخکې وشل ویل شوي و چې دی په یوه نشته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په راستولې سمیس کې لیکلي دي د څمکنیو عالي لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د 2 میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیا کمپیوټرونه بازارونو ته ارزه کیږي. خو اوس 2:30 د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 6 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشی کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله ساور کړي ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی و. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او 6 نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د ورشیندونکو بم حمله وسوه. د ایتالیا ساحلي ځواکونه ویل له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتیو کې سپاره وژغورل دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپله هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد یې د داعش وسلواله ډله یوه ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلواله ډلې په اړه د هیواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هیواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همداراز ویل پاکستان ترهګرې د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همداراست دایښ وسله والے ډلې پړه دی پښتنې په جواب کې وویل
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
منگ پر ڈیر مواقع دا تکرار کرے دا چدا یو ترہگر تنظیم دے او منگ پیا بیا ویلی چھ پاکستان کی ایک موجود نشتا خو کہ چیرے پدی ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقدامات دوشی منگ پتا یلی دا چھ لخ پل ہی وات دا ترہگر جڑ لے و باسو دا ہم دی مقصد لپارا مو دا ضرب عزب پنا مپوزی عملیت پل کری چھ دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هیواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسله والې ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو دا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 کې د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی او چې په نتیجه کې 2 پولیسو په ګډون لګته لګ سلور کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې د غبرت مسولیت داعش وسله والی ډلې منلی او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سیرما په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسله والی ډلې په پلاوي پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوز وای په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرنی وسله وال وجلی دغه نتورک لمنځه وړي او د شمالي وزیرستان 90% سیمه له ترهګرو پاکه کړي ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي و به ځپل شي. له پاکستان لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 ووشل د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ ته خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ ورکړي وي او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتيري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلې. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ شوی بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا شوی دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. پخپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په شار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. میرمنه بیا د پاکستان و او د نامزدی ویزه درلوده. هیڅ یو کومه جرمی سابقه نه درلوده او د حکومت د څارلاندی هم نه و. په لاس انجلس شار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلی دی دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وای موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وای تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا دفتر لود او کنه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورت امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغه دواړه بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنځشنبه پر ورځ وویل دا له ډېره وخت ده چې دا معلومه سي چې د دواړو د دغه مرګارۍ بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل
ات دس سټیج وی ډو ناټ یټ نو وای
اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سمبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم دستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه وو، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related, but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پای پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړی دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوري په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړوند وي. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په خولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبری کانفرنس په اخر کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبری کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصيلات ورکړل سي. خو به مزیت کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت د سی کمپیوټرونو بازار ته راستلی چې د پروسیسر سرعت 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لوی ځانګړتیا یې دا ده چې بای یوازې $15 ده. هو $15 تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي. خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بایو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لایفای ټکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بې سیمه ټکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضر دمه د وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نورو الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدو.
دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړی دي چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابر زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لورې اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلی چټک انټرنیټ ولېشتولی شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هله دروغ او جوړوسی پنننی خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړي او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپل ستاسو په ژغ کې به دروورو. راځي ورته غوښ سو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولې دي. بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د موسی کلاه د سنګین د کجکي دغه اقتصاد زه یې په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیغې زلبلې وي ګودېم نه شي پیدا کولی. ام اقتصاد زه یې په دې ام نه ام نه دغونی ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي. دا اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دې چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کور څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه دا نورو د مور سره خوی خپل پیدایي نه لري. نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو ځای اقتصاد امنیت سره تړلی چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بل ته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورم د فرا ولات سلامونه لیکل د غزیر د کارکون کې اوریدم کې ټول ومني. ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې سره کم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مفر دوه روان دي. د هر څو اقتصاد په خپله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا فعال شي.
نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه په تیرو دیالس کلونو په نسبت په سلو کې اویا فیصد ښه شوی ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانتو وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یو او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمه خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. ته خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز عوامه لسالید چې یو به امن لسالید دغه سینه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. و سلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت گیزاو ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان چې روزګان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچک پر مخ تکسی پر حالت رسیدل د مړ د لوړ مقامات څخه د اله لروش په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د جزو د ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو فساد د شواده د لښ فساد هیڅ هغه ټولګي ته ورځي برتر راځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی دا د غورک ولسوالۍ کې چندنګ د کردارو د غوانو فرق نه کې ما هله د حکومت صدا ده چې دا غوانو فرق خو چې دا کردار سره وخت.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاروب زده ولسوالۍ نه د زده رادیو ته خپل پیغام شو ته پیغام می داده چې د پکتیا ولایت د یاروب زده ولسوالۍ ټول خلکو ته بهتر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې دی ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمی په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یاریوب د ځای ورسوله و 50 کیلومتره سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي د ماری په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لاره د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم سپی کولار فټیا ولایت خبر کوم او د ما پیغام ده چې اگر اشرف غنی ویلو چې موږ به خلیج ملکو ته یې اخلاص کو دلته موږ دوه ټول به کارونه دغه چې فوسی ګرځي د کار له نورو ګارلري څو ګرو پاته په لار کې موږ څو څوک په سینډوري کې موږ څول موږ دې پاته دا وایي چې موږ ته یې اخلاص کی چې چې دې دې یې اخلاص کی په وانتر کې تقریبا جنگ بالکل ختم شي ټول خلک دې مستینه او ناجی هغه ته جنگو په مخه کوي نه بلکې لار نه لري څو کی خلخانه ورته وګ نه سره مجبور دي چې لار وشتي یا جنگو کی ډیره مننه.
السلام علیکم زده آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور وغیره د موږ په معاملاتو د ترچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي که دا 15 د ټیم پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا موږ سره نه اخلو خو موږ د بل ډېر زیات تکلیف جوړوي. والسلام.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته هغو هغه اوس مشکل لري هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې که د پاکستان په لارې ځي هلته پو د پاکستاني پولیس نه شي که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې را شي پاکستاني پاسپورټ باندې دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول یو تعداد پاتې دي دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې دغه نه ما غټه غوښتنه ده ټول افغانانو غوښتنه ده اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته نور هم په مخه ښایم.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده دغه زما پیغام نشد کوي ټولو د اشرف غنی ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې خلاصې چې د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې خلک بېکاره دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته ځي څوک اردو ته ځي ټول وزل کېږي چې ویزا خلاصې شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږ وزیرانو ته څلور دېرش والیانو ته او څلور دېرش څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه 15 ولسوالانو ته
عرض کوم، خواهش ورسره کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیان ته وګورئ، کفار ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ ملک ته کار وکوئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي، تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نه ونډې مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاری توب یا کاری پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد کم سوی نه وي هم نه دي. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بل خصوص د وزارت داخلي ته راجه کوم چې د دوی په وړاندې چې ډیر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي، ما خپل په خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د ملسخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته پرې اخترفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه لکومې تاسو ته سلامونه ویمه او اوریدونکو ته سلامونه ویمه. زمونږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمونږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. مونږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې د دې برخې پرې دي. مونږ غریب خلک یو، زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادی په ځای برته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي، زمونږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوې دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي، نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم وباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ په شرطپاد ولسوالی کې طالبان ټول لاري بند کړی دي، یوه سړی سړک پوری یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزور دی، ځکه چې دی طالبان ویني او سره بخیل سیری د خصوص څخه دا سرکانه فل د نور مقامات هم دا وختونه د جدید لاري خلاص کی. والسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول ځکه غصب شوې، دولتي ځکه غصب شوې، تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دته کې دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه مرشد کو چې سیاحت راوړي او دغه ځکه وګوري دا غاسبین مخ وای ډاکټر صاحب زه به ونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتین ځکه ټول وچ سوریا سانان وچ سوریا خریزونه وچل خلکو اندارې وبرمې پر د ټول کښنه ولې نو زه درته وایم چې د افغانستان د مځکې د خاورې څخه دفاع نشه کولی. سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي؟ نو زما پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ دی چې دا د غاصبینو مخه ونیسي. وسلام.
زه د سنګین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالله جان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړی وسي. اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي دا زموږ پیسې دي په خپل وخت باندې موږ ته راکړی وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا خبر ڈیلر والا مرورا والا وزن راوڑی مکا مروتا پیسے اخسل کی گئی مکھر سنگ مجھے پیسے بغلا باندھے گاڑی بیا پریجی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر سی زیاد وزن نہ راوڑے پیسے نہ پاتی راوڑے بیا نہ پریجی دیدی مکھنوائے بھائی دائی شور را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مصری پڑھا والا السلام ٹول کارکن کا پیغام دے اکثر ہوا شندل کیجیے روغی پیچھے جلدی نہ روغی بن جائے الگ اختصول خواہش سے کچیر دار دولت کی او دوا دوا گلستان السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک سره د خوښتې چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زموږ جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښی وو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه، وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یو حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مو یم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مشوار
I'm not afraid to die.